څلور بجې شپې احمد شیبر هم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لوی بحث وروسته نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبره کړه وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې ټاکل شوې ده چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی فرانس پریس خبری آژانس نن چهارشنبې د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پونګ په حواله ویلي په 2012 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو له عمل نه دی په ډاګه شوی خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هره ورځ یو کس پکې وژل کیږي د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 16 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 اپسلو کې ماشومان دي په خبر کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې خلک هغو سیمو ته سفرونه کوي چې پخوا ورته د جګړې له کبله نه شوای تلی خو زیاته شوې چې شخصي بې ماینونه د خلکو دغه ازادي ګواښي په لغمان کې د یو کور ته دیوال د نړیدو په پیښه کې وتنو ته مرجوب لا وشته ده د باختر راژان ته خبر لمخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې چې د یو کورنۍ درې غړي په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي د خبر لمخې د کورنۍ مشر میرمن او کوچنۍ لورې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسول شوي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی دی د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ به کوي د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان وو چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د اتل کمرمیو برابرول دي د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین د پر مهمات راټولې شي د اروپای ټولنې او ناتو 15 غړو هیوادونو شمنه کړي چې د 1.8 میلیارډ ډالر په لګښت د پروژې تمویل کړي د چک جمهوریت سر ریاسم پیټر فیالا پروند د پولند د ولسمشر اندری دودا د هالند د سر ریاسم مارک روت د ډنمارک د سر ریاسم میټه فریدریکسن او د لاتویا د سر ریاسم ایویکا سیلینا کوربو شغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکراین به پراتونکو څو ورځو کې د لسکونه زره یو سل 55 ملی متری توپونو د مهماتو لمړی جوپه تر لاسه کړی اوس د جرو په انټرنیټ کې پاسو jrodo.com کې اوري روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمي پیژندلو ته نږدې شوه امریکا خبرګون څرګند کړي د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای
دو طرفه ګټي دو طرفه خطرات دي روسانو ته در کړی دو فکر کوم چې ډیر زر به طالبان پر رسمیت باندې پیژنې تاسو هیڅ بزند او خند او دلیل نشه چې هغه په کې ټک نشي
پرې خبرونه کې به دا هم ووري چې کونړیان د اوبو د بندونو ته جوړېدو غوښتنه کوي
زمنګ ادم چې للم دي او بنه لري او سیلابي وب ام داریک سینتزي
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو اونیس پروګرام مو د زهرو کاروان دی چې پکې مو د مخدر موادو د لسکونو کارخانو له ویجاړېدو خبرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سپینه ماړی وایي که روسیا د ترهګرو ډلو له لسته د طالبانو د نوم ایستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پروسه وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسی چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي فیروزه عزیزی راپور لري
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هوا ځنګړی استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي ک روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلن په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره روابط نشتی کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. له ښاغلي خادم څخه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې پوښتلی چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی ده، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګری ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم امانیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه د پرسمیت باندې پیژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ بزنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کې نه شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې د دوی په کار د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا حداقل په دې اړه یو دلیل ولري؟
د دوی یو مسولیت ته یو هدف ته چې ځان قوی کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوی کړی، پیسې یې پیدا کړي دي، امکانات یې پیدا کړي دي، امریکا هم ورسره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه یې ځپلي دي. دویم مسئولیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي، عام ملت خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیله مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دی، په هغه کې د کار حق شته دی. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دی، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمان هغه کې چې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندل، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګنمړ نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونې دوی پرسمیتونه پیژني.
او د اوس لپاره کچېرې روسیا د اقدام کوي او دوی پر رسمیت وپیژني، یعنی طالبان پر رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمينه برابره کی یا نورو هیوادونو ته هم د انګیزه ورکړي چې راتلونکو کې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې مستقیم تاثیر لري، د امریکا سره پیمانونه لري، هغه به ځخ نه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی پر رسمیت باندې ونه پیژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حد اقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دی، او په ان زمان کې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د هغوی ګټو ته مومت تمامې دي، فکر کوم هغوی به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د وړې پریمانه او بوت بي ځای ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چیک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي او بکرهنړي زوڅ مکو باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارزه په خوړونو کې رواني او به زر ختمي شي. تفصيل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخی غرونو او درونی ولیده غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو وبي په درو او خړونو کې پریمانه روانې وي. د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باخونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي او بو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د وبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي رادیو ته ویل
زمونږ د امزه کې لال مدي او بن لري او سیلابي او هم دارک سینتزي زمونږ په پیدن راځي، نو کله چې غندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي، او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دیګه به کومه کوشي بل اراده چې زمونږ امزه کې به هم سیلابونه نه خرابې
چې ډېرې غټې ځمکې لري، للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کومې دي د پاسه سیلابونو اوبه دا شین ته ازادې زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د رایسارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلويختو میلیونو افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقه ګټلو او کار کولو اسانتیا وی چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر د هغوی هم سروي کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل،
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای، نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځانی زیانونه نه اړول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګرجستان د اعتراضونو راپور راواخلو، څو نړیوال خبرونه. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افحه کې د هغه برید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو پاړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښه نشانې نشکاري، او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افه کې د پراخو عملیاتو پاړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې پرنو ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. تاکل شوی د امریکا او چین دفاع وزیران د همدې اونۍ په پای کې په سنگاپور کې سره وګوري. د فرانس پریس خبری اژانس تر راپور له مخې لوید آسټن او دونګ جون به د شانګری لا ډیالوګ د غونډې په ترنډه کې خبرې سره وکړي. د دغې امنیتي غونډې په بحثونو کې د پام وړ مسلې د تایوان پر سر د چین او امریکا پر ناندریو ورټولې وي. د امریکا او چین د دفاع وزیرانو لیده کاته یوه اونۍ وروسته تر هغه کې چې چین د تایوان ټاپو شاوخوا پوځي مانورې وکړي. متحده ایالاتونه د ډیموکرات او خپلواک تایوان ملاتړ کوي، خو چین بیا غواړي چې دغه ټاپو واک په خپل لاس کې ولري. له تیرو 1300 رئیس لومړی ځل دی چې متحده ایالاتونه او چین لوړ پوړي پوځي مشران سره مخامخ کښېني. په جرمنی کې د ناقانونه نشي موادو د کارونې لکبل د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بیساري کچې لوړ شوې ده. د جرمنی خبری اژانس ویلې تیر کال 2022 کسان د دغو توکو لکبل مړ شوي، چې د کشمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابر زیاتوالی شي. دغه ناقانونه نشي مواد چې په جرمنی کې د خلکو د مړینې لامل شوي، کوکاین، کریک کوکاین، هیروین او مخلوط نشي مواد یاد شوي دي. د اعتیاد او نشي موادو په برخه کې د جرمنی مشتار بورخارت بلینرت د نشي موادو لعمله د تلفات او شمیري خطرناکي بللی دي. اوس په ګرجستان ته مخ کړو. په ګرجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون تر هغه چم د ګرجستان ولسمشي بیٹو کړي، خو پارلمان پرون سه‌شنبه دغه بیٹو لغوه او قانوني تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکی اسد الله لودین اوروي.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي، او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده، او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي رادیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې د غطر هبیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزي خود ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې د بهرنی ایجنټ ورته قانون مخکې لدی روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي د دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا د دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو تراوتلي هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړې چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي
را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نشتې دوه نیو پټيري دوه لهم سیلاب زپلې کورنۍ لګنو سندو سره لاسو غری باندې یو شمیر سیلاب زپلو وسجر ډوته ویل سیلونه کورونا او څمکې لمنځه وړي او سپخې مو کې ژوند کوي د دوی په خبره له ناورین سره مخامختیا او عاجلو بشري مرستو تړتیا لري جزئیات تاسو نه کاکړ پراپور کې
د افغانستان په غور بغلان او یوشمی نور ولایتونو کې د روسي او سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي د بغلان ولایت د نهرین ولسوالي اوسېدونکو عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې دا خو په کمله توګه را باندې وړه ده چې هیڅ شی نه دی را پاتې یم غنیمت تر دیوال په ټوله ویلي کورنۍ کې را پاتې ده نور مکمله توګه د ما شره بینه وړي غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونه مزکه مسدروبدل په مکمله توګه بینه وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشې نه لرو
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی
او داخله خانمادار آمده
پکور کې مو بونه نوته دا کوټه و نړې دی اوس هم په خیمه کې یو زموږ د څخلو په خراب دي تر ټولو مهم دا چې د څخاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي
د غور ولایت سیلاب زپلی ادریس ازادي رادیو ته وویل
ورځ تیر شو تر اوسه به سرپناه یو هیڅ مرسته مونږ د تر لاسه کړي کورونه مو ویجاړ شول څنګه لرو چې وایو خرو ډیر زیان مو ولید سمو چې درلودل او ټول ځمکې مو ویجاړې شوې په خیمه کې اوسېګو
د فاریاب ولایت سیلاب زپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې لمنځه وړي
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډیر ځان رسېدلی دی د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي د خلکو ډیر څاروي مړه شوي دي شاوخوا له زرو ډیر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي
په تیرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډیری خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا اتیا زره کسان اغېزمن شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې د مې میاشتې له لسمې څخه تر اوولسمې نېټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 409 تنه مړه شوي او 1,318 نور ټپیان شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې د ورستو سیلابونو د اتیا زره قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 پنځه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. البته اروپایي ټولنې پورستیو کې له سیلاب ځپلو افغانانو سره د 200 زره یورو د مرستې اعلان کړی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په کندهار کې د شالیمار دودیز میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. په دې میله کې تر ډېره د هغو ولسوالیو خلک زیاته برخه اخلي چې په سیمه کې روانې اوبه لشوي. دغه میله د احمد شاه بابا د پادشاهي رئیس په کندهار کې هر کال منزل کیږي چې په زرګونو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک ترڅنګ د پهلوانانو د غیژنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا تراځي، د چمن تراځي، د ګلستان تراځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا تراځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالي وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د ایرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک دا سي پنجوای ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې دغه د پارملې د پارو د خپل غیژې باسي.
تخت خپل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه ادمی نیکهګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بیخي ډېر وخت کې د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چور خلک به توتو راکړله، او نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کنداریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډیر شی غیږي وزنه. سږ کال د کندار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د ایرات سم راغلي دي، او د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي، را شو وسوي دي. بالا دا شایسته غیږي دي، د ایرات ولایت، د کندار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وړاندې د سحر کاروان 19 پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې خبرونه تمخه کړو، څلور بجې او دېرش